دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د قطر د بهرنی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی وای کڅ همچی تر وسه لا په دوحه کې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاموړ پرمختګ نه شوه قطري چارواکي با د طالبانو او حکومتي اساسو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره خپل هڅې جاری وساتي د بهرنی چارو وزارت د قطر دغه لوړپوړي دولتي مقام له قوله نن د شنبه په ورځ د خبرګولی په نهشتمه په یو رسمي بیان کې ویل دي کوششونه روان دي هغه د سولې وموافقه ته د رسیدو په خاطر د حکومت او طالبانو ترمنځ د اجماع غوښتنه وکړه نه میاشت کېږي چې په دوحه کې حکومت او د طالبانو د سازو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي دوړ خو یو پر بل باندې د مذاکراتو په لاره کې د خندونو د جوړولو پړه اچولې ده د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ورستۍ څرګندونې غیر واقعیت بینانه دي او نه د افغانستان او نه د پاکستان په خیر دي په کابل کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت بیانیه د سولې په ګټه نه ده د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت په بیانیه کې ویل شوی دی چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې په خاطر خپل نفوذ نه په استفاده طالبان و حسین چې له حکومت سره با معنا مذاکرات ته غاړه کیږي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د مشاور حمدالله محب د څرګندونو درلودلو په خاطر یو مطبوعاتي بیانیه خبره کړې و په افغانستان کې د مسلسلو جګړو او ناامنۍ په وجه د روان 1300 مریض کال په لومړی او دریو میاشتو کې څه د پاسه 1300 کورنۍ د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بې ځای شوې دي او نور سیمو ته کډه کړې د مهاجرینو او راستنیدونکو د چارو وزارت نن د شنبه په ورځ د خبرګولی په نهشتما په خپل یو رپورت کې ویل دي چې د خلکو اکثریت په قندهار، هلمند، لغمان، جوزجان، قندوز، بدخشان او د بغلان په ولایتونو کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ د جګړو په وجه له خپل کورونو نه تښتې ته اړ شوې دي تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې تیر هفته د کورونو نس یو لزر شپږ او درې د مثبتې پیښې ثبت شوې او په دغه موده کې د مړو شمیر 300 او شپږ 500 وو په عین وخت کې د متحده ایالاتو د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنیز مرکز د دروستیو معلوماتو له مخې نن د شنبه تر سهار پورې په نړیواله کچه د کورونا د کوینونو ثبت شوو مثبتو پیښو شمیر 1,003,350 ته ورسېده په نړیواله کچه د کوینونو په وبایي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله د مړو مجموعي شمیر 3,005,016 ته رسېدلی دی چې 6,015,915 ناروغان په متحده ایالاتو کې پرې د اخته کېدو له امله مړه شوي د افغانستان د پوز پوخانې لوی رئیس جنرال بسم الله خان محمدی د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه نومول شوې ده د مطبوعاتي رپورټونو له مخې طالبانو په هرات، بغلان او فاریاب کې له حکومتي ځواکونو نه څلور لسوالۍ نیولې دي با خبرو سرچینو امریکا غږ ته وویل چې په نښتو کې لږ تر لږه 60 حکومتي عسکر وژل شوي دي او 80 نور ټپیان شوي دي لبل خو ویل کېږي چې طالبانو د پکتیا د ولایت د مرزکۍ ولسوالي هم له حکومتي ځواکونو نه نیولې تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی په داسې حال کې چې له افغانستان نه بعد امریکایي عسکرو وتلو کار پر اتونکو څو میاشتو کې بشپړ شي یو ګڼ شمېر پوځي ماموران او د امنیتي چارو ماهران چې د چین او روسیې لپاره په افغانستان کې د امریکا له وتلو وروسته د رقابت لپاره یو ښه موقع په لاس ورغلې ده د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات د یو شمیر مسایلو په باب موافقه ته رسیدو پایته ورسیده په واشنگتن کې د امریکا خبريال مایک اوسلوان په خپل ریپورت کې وایي چې بایدن په څو سرمشري غونډو کې هم ګډون وکړ او په خپل بیانیو کې ژمنه وکړه چې متحده ایالات به خپل لیدو ځوانډیوالانو سره نږدې همکاري او دوستي جاري ساتي او په نړیوالو مسایلو کې به د پوښ پشان مشري په غاړه اخلي. ملګر ملتونو ویل دي چې په نړیواله کچه د 2000 میلادي کال تر پای پورې د هغو کسانو مجموعي شمیر له 2.5 میلیون نه واوخت چې په زور او جبر د جنګونو او نامنۍ په وجه له خپلو کورونو نه وتو ته اړ شوي دي. ملګر ملتونو خپل دا تازه رپورټ سبا د یکشنبې په ورځ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت خپور کړی دی. پرون د جمعې په ورځ د ایران د جمهوري ریاست انتخابات دغه هیواد د قضایي ارګان رئیس ابراهیم رئیسی ګټلی دي او د اصلاحاتو طرفدار کاندید او د ایران د مرکزی بانک پخوانی رئیس عبدالناصر همتی خپل ماتي ومنله. ډیرو کمو خلکو دا ځلې په انتخاباتو کې ګډون کړو. ابراهیم رئیسی چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی یو نږدې معتمد ګڼل کیږي ویل کیږي چې دغه احتمالي جانشین هم دی. د امریکا د متحده ایالاتو د یو لسو غټو خرونو کاروالانو د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې دوی د افریقایي اصل تر پوستو غلامانو کورنیو ته د مالی تاوان د کولو په اړه خپل ژمنو ولاړ دي. هغه دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې ویل د کانګرس د اساسو د مجلس یو ځانګړی کمیټه هم په دې اړه بحث کوي. د هنګ کانګ یوې جنایي محکمې په ضمانت باندې د دیموکراسۍ د دوه سرکړه طرفدارانو له خوشی کول نه انکار وکړ. محکمې د اپل ډیل د دیموکراسۍ د طرفدار خبرونه مسول مدیر راین لا او عامل رئیس چوینګ حق د ضمانت درخواستونه رد کړل. د هنګ کانګ امنیتي چارواکو په دغو دواړو کسانو باندې د چین ملي ګټو ته د زیان رسولو په نیت له خارجیانو سره د سازش او پټ ملګرتیا تورونه لګولي وو. پولیسو د پنځمې په ورځ پر دفتر باندې چاپو غورځوله او د جمعې په ورځ محکمې ته راوستل. د استرالیا طبي ماهرانو او څېړونکو په لابراتوار کې د یو نوې سپری په ازمویلو پیل وکړ. د برسبن د نیو کلاس نتورک د چلینیز مرکز ساينس پوهانو ویل دي چې دا نوې سپری چې د پازل لار استعمالېږي ممکن چې د فایزر او استرا زینیکا له واکسینونو زیاته ګټوره او مؤثره وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي تر اونۍ د وړمې اونۍ په پرتلا په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې او پر دې ناروغي د مړو سوو کسانو په شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. د عامه روغتیا وزارت نن د کورونا پر ناروغي د دنیا ویتنو د مړ کېدو خبر ورکړی دی. د بلخوا جمهور رئیس اشرف غنی په ارکی د کورونا وایروس د درېمې څپې د مدیریت لپاره د یوې غونډې مشري کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې واوري.
د امی روغتیا وزارت وایي چې تیر اونې په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مینه شو مثبت په خو پیڅدي 8.5% په داسې حال کې چې ورمونه بیا د اندازه 8.5% د امی روغتیا وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی چې تیر اونې په افغانستان کې 8% مثبت په خو د ورمونې پرتله زیاتې سب شوې دي.
کچیرته منګه تیر دوه اونې د کورونا د مثبت په خو او د مړینو د کچې په اساس باندې مقایسه کو من په تیر اونې کې تیر شو په دې کې موږ د مثبت پیښه شمیره 1.3 او د وفات شمیره مو 500 چې د فیصدۍ نمخې 3.5% موږ مثبت پیښه درلودې او د هغه څخه وړاندې ونی چې موږ د مثبت پیښه شمیر 1.915 او د مړینې کچه مو 3.5% چې د فیصدۍ په اساس باندې د مثبتوالي 1.6% زموږ د مثبتوالي میزان نو بنان کوم ونی چې تیر شو په دې کې د مثبت تو په خوشمیر او د وفات خوشمیر نسبت هغه څخه یو نه وړاندې پکې ډیروالی دین کیږي.
ډاکټر میرویس علیزی د شنبې په ورځ ویل چې په افغانستان کې په تیر وسلې ساتل کې د کرونا وایرس په ناروغي 1.3% اخته شوی.
په تیر وسلې ساتل کې 1.3% په مشکوک کسان د کرونا لپاره د وټ پټول خوشي او دولتي لابراتوارونه کې تست شوی دي چې د دې جملې څخه 1.3% مثبت او چې د دې سره د مثبت خوشمیر په هیواد کې 1.9% شپږ ورځې ده. په یاد مو ده کې څلور سوه ونوي کسان راغلي دي او متاسفانه دوه نوي کسان خپل ژوند داسه ورکړي.
د امیر وختي وزارت د شمیرونو مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو د پیل څخه راهیسې تلور زره یو څلور دوه تنه پر دغه ناروغي مړ شوي. ملګري ملتونه د امیر وختي وزارت وایي چې د یو لړ عواملو له مخې په افغانستان کې د کورونا په ناروغي داخله شو او پر دغه ناروغي د مړ شو کسانو شمیر د غشمې څخه څو ځله زیات دی چې د امیر وختي وزارت لخوا پر سپی ډول اعلان درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د کورونا او بخ خبره شوې چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا د ناروغانو او پر دغه ناروغي د مړ شو کسانو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. د امیر وختي وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د لومړي او دوهمي څپې پرتله روغتي امکانات ډېر ښه شوي او اوس یوازې نه هیڅ دولتي لابراتوارونه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مشکوکو پیښو د تشخیص لپاره فعالیت کوي. خو دا وزارت دا مني چې اوس هم په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د هندي بڼې د تشخیص امکانات نشته دي. ډاکټر میرویس علیزي امریکا غږ شنه راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د روغتي د نړیوالې ادارې سره کار کوي ترڅو د هندي بڼې کیتونه هم برابر او په دغه برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي.
د هندي نوې بڼې لپاره موږ د هندي نوې پیښې په هیواد کې راډول نه شو، ممکن پیښې موجود وي او هڅه مو ده چې د نړیوال روغتي سازمان په هڅو سره موږ وشو کولای چې د هندي نوې د تشخیص لپاره یعنی جینوټایپینګ د تشخیص لپاره موږ کیتونه ترلاسه کړو او هغه معاینات هم موږ په مرکزی لابراتوار کې ترسره کړو.
تیرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په راپور کې ویلي چې د کابل د کورونا وایرس د درملنې په روغتونونو کې د پرتو ناروغانو لوی شمېر یې هند ته سفر کړی او یا هم هغو کسانو سره په تماس کې وو چې په روسیو کې د دغه هیواد څخه لیدنه کړې وه. د بلې خوا د افغانستان جمهور ریاست وایي چې نن پارک کې جمهور رئیس محمد اشرف غني د کورونا وایرس د درېمې څپې د وضعیت د ارزولو لپاره یوې غونډې مشري کړې ده. د هغه لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د غونډې په پیل کې د امیر روغتیا وزارت سرپرست له بهر څخه د اکسیجن واردولو په روغتونونو کې د اکسیجن د غیر فعاله دستګاو د بیرته فعالولو او د بسترونو زیاتوالي په اړه راپور وړاندې کوي. ویل چې درېمه څپه د حرکت په حالت کې ده. جمهور رئیس غني د شته امکاناتو په چوکاټ کې خلکو ته د روغتي خدمتونو وړاندې کولو له امله د ډاکټرانو او روغتیا پالانو هڅې وسیلې. ویل چې اوسني وضعیت کې لومړیتوب د اجلو روغتي خدمتونو برابرول دي. جمهور رئیس غني خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت په شته امکاناتو په چوکاټ کې د کورونا درېمه څپه چې د ښاغلي غني پر وینا تر اوسه په ښه ډول مدیریت شوي او اوسني او راتلونکي ټول تصامیم به د علمي اساساتو او تیرو تجربو پر اساس ونیول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د کډوالو چارو وزارت وایي چې د جګړو له امله په چیرو درو میاشتو کې اتل زره او څلور سو کورنۍ به ځای سوي دي. په دې باره کې خبريالي لیمینیازي لکابله رپورت راستولی.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د جګړو له امله څه باندې اتل زره او څلور سو کورنۍ لخپل سیمو څخه به ځای شوي دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي اسلام الدین جرأت د سه شنبه پورس خبري اعلان تویل چې دغه کسان په کندهار، هلمند، لغمان، فاریاب، جوزجان، کندوز، بدخشان او بغلان ولایتونو کې بيزه شويدي.
از اوغاز سال 1000
د سوارلسوم کال له پیله تر دا مهاله په زین ولایتونو کې د طالبانو د تحرکات ول عمل سره باندې 128,000 افغانان بيزه شوي چې 13,000 کورنۍ کېږي.
د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت دی ویان د معلوماتو په اساس تیر کال په افغانستان کې 2,000 کورنۍ د جګړو لامل بيزه شوي چې په خبره لزینو سره بیلابیل مرستې هم شوې دي. نو ما وړي زیاته کړه چې په عمومي ډول په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای شو شمیر 2,500,000 کسانو ته رسیږي چې په تیرو کلونو د جګړو له امله بې ځای شوې دي. تیرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې یوازې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د جګړو له امله 15,000 کسان بې ځای شوې دي. په کابل کې یو بې ځای شوی حاجی زرګل د خپل ستونزو په اړه داسې وایي
چې د دولت او نړیوال باید چې د زمونږ د کم سره کومک وکړي او اوله ضرور زمونږ هم د ضرورتم شه ده چې د سرپناه د پارم د دولت نه خل راغلی وو او تر اوسه پته نشته چې په کوم ځای کې جوړې یا نه جوړې څنګه چې څنګه
دا په تاسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې جګړو زور اخیسته چې له امله خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړستل شوې دي. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2020 کې د جګړو خشونت په شری حقوقو د نقص او تبعیض لکه په راتلو اتیا شره سلور میلیون خلک مجبور شوي چې خپل کورونه او سیمه پرېږدي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د میرزکی ولسوالۍ څخه حکومتي ځواکونو شاته کړی ترڅو له طالبانو سره د جګړې په محل ملکی خلکو ته زیان و نه رسیږي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پر رپورت کې واوري.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی وایي چې حکومتي ځواکونه د میرزکی ولسوالۍ نه راوتلي او شاو خاصیمو کې امنیتي حلقه ټینګه کړې. خاغلی فدایی چې نن شنبه له غرمې وروسته یو خبری کانفرنس ته خبرې کولې ویل له دې عمله چې د ملکی تلفاتو مخنیوي شوي له ولسوالۍ نه په تکتیکی توګه پڅټ شوې دي.
د ولسوالیو په شاوخوا په دغه سي غنګونه کې چې هغه تلفات یې ډیر زیات وي په دغه سي وخت کې موږ د خلکو د بچاو لپاره موږ خپل تکتیک بدلو او د مرزکی ولسوالۍ نه په شاوخوا زمونږ د زواکونو راټولېدل او له دې ولسوالۍ نه راوتل دا د ولس د ژغورنې او د ملکی تلفاتو نه د بچاو په خاطر باندې و.
په ورته وخت کې د میرزکی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې پرته له جګړې امنیتي زواکونو له دغې ولسوالۍ نه شاته کړی. د سیمې اوسیدونکي زیاتوي چې د ولسوالۍ ودانۍ او پاکستاني زمي وسایط او وسایل هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي دي.
کچیرته د پکتیا لج منګل ولسوالۍ، احمد خیل ولسوالۍ او اویوب ولسوالۍ ته هم په وخت سره تزادم ساتيري په مرسته او همکاري ونه رسیږي. بدبختانه موږ به دغه ولسوالۍ هم په للاس ورکړو او دغه ولسوالۍ به د حکومت له کنټرول اوځي. اله لرلې مرکزی ادارې څخه چې په وخت سره ټول اړین په کومکونه او مرسته د غوسیمو ته ورسوي ترڅو په دغه ولسوالۍ کې موجوده تهدید یو څه رقم شي.
شاوخوا دوی ونې مخکې هم په میرزکی ولسوالۍ کې پر یو قرارګاه وسلوالو طالبانو برید کړی وو چې د یو شمیر افغان ځواکونو د وژلو راپورونه ترې ورکړل شوي وو. د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد له حکومت د میرزکی له لاسه وتل د همجوار ولسوالۍ لپاره اهم جدي امنیتي تهدید بولي ځکه د پکتیا له مرکز ګردي سره نښلوونکي لارې د میرزکی ولسوالۍ له منځ نه تیره شوې.
نوم می نورګل دی د میرزکی او تن اوسیدونکو یم. پولیس په ډیر بد حال دی. زه د طالب او د حکومت نه دا غوښتنه لرم چې پولیس د ځانګړی رحم وکړي. عام پولیس په بد حال کې دی. آلته لارې بند دي. آلته ډاکټر ته لاسرسي نشته. آلته مکتب ته لاسرسي نشته. بیا زموږ میرزکا ولسوالۍ چې دا تر ټولو امنترینه ولسوالۍ او د نورو ولسوالۍ زړه بللې کې.
په عین حال کې د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې یاد ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې او د دوی تر کنټرول لاندې ده. هغه زیاته کړه چې درې حامی ټانګونه، دوه رینجر موټر، لسګونه میره درنه اوس پکې وسله هم د دوی لاسته ورغلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د شوزو چارو وزارت په 1400 مالی کال کې له شوزو سره د تاوتریخوالي څباندې 1500 قضیه ثبت کړې ده. د دغه وزارت د چارواکو په وینا دا قضیه په کابل او ولایتونو کې ثبت شوې چې او یا یې له شوزو سره د شدید تاوتریخوالي پیښې دي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابل څخه راپور راستولی.
د افغانستان د خزو چارو وزارت ویاندې رویا د ادرس امریکا غټ اول چې له خزو سره د تاریخوالي د 1513 قضیو لشميري 800 مدني قضیه وي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته د سیړنو لپاره استول شوې دي. دا غل د ادرس په وینا د 300 قضیو په تړاو حقوقي سلام مشورې ورکړل شوې دي. 102 قضیه د منځګړیتوب او مصالحې لپاره حل شوې او د خزو چارو وزارت په 109 قضیو کې زیانمنو ته حقوقي اسانتیاوي برابرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې په دغو قضیو کې لزګونه له خزو سره د شدید تاوتریخوالي پیښې دي.
تقریبا تعداد 70 قضیه کې نه
شاوخوا بیا قضیه چې پکې د قتل، ټپي کېدو، ځانوژنې، جنسي تیری، غرغره کېدل، اور ورته کول او تیزاب وڅکل شامل دي. دا موږ په 1400 مالی کال کې ثبت کړي. تر ټولو زیاته قضیه په سرپل، بادغیس، غور، کابل، بامیان، هرات، بغلان، تخار، هلمند، دایکندي، جوزجان، فاریاب، نیمروز، کاپیسا او ننګرهار کې
خط شوی
دی. روز کپسونه نګرهار مې بشه. دا غلی د ادرس په وینا له خزو سره د شدید تاوتریخوالي په دغه قضیو کې 3 ډیر شه د قتل، 1 ویشته د ځان وژنې او غرغره کېدو، پنځه د جنسي تیری، دوی د تیزاب سکلو او ځان سوځولو او یو لسی د ټپکی دو قضیه دي. پر دې سربیره د خزو وهل او ډبول، خکنزل او سپکاوی، زورول، فحاشی ته اړیستل، نفقه او نکاح څخه محرومول نور هغه قضیه دي چې په روان مالی کال کې د خزو چارو وزارت ثبت کړی دي. دغه وزارت ویلي چې د پوهاوی د کچل وړېدو لامل اوس د تیرو کلونو په پرتله زیات شمیر خزي د ورسره شوی توتریخوالي قضیو د ثبتولو لپاره دولتي بنسټونو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د خزو پراخ حضور په تیرو دوو لسیزو کې د خزو د حقونو په برخه کې مهم پرمختګ ګڼي، خو وایي چې لا هم په ځینو برخو کې د لا زیاتو اقداماتو ترسره کولو ته اړتیا ده. د دغه کمیسیون د خزو د چارو کمشنر شبنم صالحی امریکا غږ ته وویل:
بخصوص قضا او څارنوالۍ کې موږ د متخصصو میرمنو کمښت په ډېرو ولایتو کې لرو. ډېری ولایتونو کې موږ هغه خاص متخصصې میرمنې چې هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی متخصصې وي، یا نه لرو یا بالکل تعداد محدود دی. او دا څارنوالۍ مشخصا په نویشتو ولایتو کې دي او د نویشتو ولایتو په مراکزو کې دي. تاسو پوهیږئ چې موږ ډېری لرې پرتې ولسوالۍ لرو چې میرمنې د دې لپاره چې راسې خپل قضیه درس شي، اولته باید څو ورځې هلته تېرې کړي، نه اقتصادي توان لري او نه ټولنه اجازه ورکړي چې میرمن ته نه سفر وکړي مرکز ته راشي.
آغلی صالحی له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو د کشف او پلټنې په مهال د ښځینه جنایي پولیسو کموالی، د ناامنیو له امله د کلیو او بانډو پر ځای په ښارونو کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو تطبیقول او په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ښځو سره توپیری چلند نورې عمده ستونزې یاد کړې. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي سره لدې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو د څېړلو په اړه د معلوماتو د ورکولو ژمنه کړې وه، خو په دې برخه کې د امریکا غږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرونو عالی کمشنری وایي چې په 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې د کووید 19 وبا پر تباهي سربیره د جنگونو، ظلم او استبداد په سبب هم تباندې 2.8 میلیونه ولسی خلک له خپل کورونو څخه بې ځای اسول او دا لړۍ اوس هم روانه ده. ل جنیف ته خبره د خبريال لیزا شلاین در الیجلی رپورت خلاصه از مش همکار سید سلیمان شاه تستول ولې.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار وای د تازه معلوماتو لمخه په 2020 میلادي کال کې 2.4 میلیونه خلک مجبور شو خپل کورونه پرېږدي، چې دا شمېره د 2019 میلادي کال په پرتله د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د دوامدار جنگونو، ظلم او ستم په وجه بې ځای شو خلکو له مجموعي شمېر نه 4% لوړه وه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر د 2020 میلادي کال نړیوال رجحانات تر عنوان لاندې کلنی رپورت خپور کړ. دا تازه رپورت وای په داسې حال کې چې د تیرو نه کلونو راهیسې په مسلسله توګه د جنگ او تشدد په وجه په زور او جبر له کورونا د ملکیانو د تښتېدو شمیر هر کال لوړیږي. تیر کال د کورونا د کورونو او بعد خپرېدو او د سرحدونو د تړل کېدو باوجود له کورونا د خلکو د تښتېدو لړۍ بنده نشوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر فلیپو ګراندی د جمعې په ورځ په جنیو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وویل 6.4 میلیونه هغه خلکو چې د مخکنیو وسلوالو شخړو او جنگونو په وجه له خپلو کورونو نه تښتېدلي په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې وه. باقي پاتې هغه خلک دي چې په داخل خپلو هیوادونو کې بې ځای شوي دي. د فلیپو ګراندی په قول د تیرو لسو کلونو په موده کې په داخل خپلو هیوادونو کې د بیکوره شو خلکو شمیر لوړ شوی دی.
We're now
من وینو چې د ټول بشریت له 1% نه زیات خلک په زور او جبر بزای کیږي. د نورو ارقامو او شمیرو په جمله کې یو پدیده چې زما توجه ځان ته راجلب کړه دا وه چې د بېځایه شوو کسانو 200 کې ماشومان دي. د دې رپورټ په اساس د هغو مهاجرینو له جملې نه چې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده په دریو کې 2% د نړۍ د 5 هیوادونو یعنی افغانستان، سوریې، میانمار یا برما، جنوبي سوډان او وینزویلا اوسیدونکي دي. د دې رپورټ له مخې د تیرو 10 کلونو راهیسې په مسلسله توګه په ترکیه کې تر ټولو زیات مهاجرین آباد شوي دي او بیا بل ترتیب د پاکستان، کولومبیا، یوګاندا او جرمني نمونه د ذکر وړ دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وایي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د تازه وسلوالو شخړو، غربت او نیستۍ او د اقلیم او چاپیریال د بدلون او یو شمېر نورو عواملو په سبب 200,000 خلک بې ځای شوي دي. فیلیپو ګراندی ویل چې په دې جمله کې د مرکزی ساحل درې هیوادونه بورکینا فاسو، نیجر او مالی هم شامل دي. البته په دې جمله کې ایتوپیا هم شامل ده. د هغه هیواد په شمالي ولایت تیګرای کې د وسلوالو شخړو په وجه باندې یو غټ بشري ناورین رامنځته شوی دی چې تر دې دمه موږ د اصلي ماهیت په اړه ډېر کم معلومات لرو. لیو میلیون نه زیات خلک په تیګرای کې بې ځای شوي دي. له دې نه علاوه د 50,000 نه نیولې تر 60,000 پورې سوډان ته اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وای په روان 2020 میلادي کال کې د جنگ او وسلوالو شخړو له امله د خلکو د بې ځای کېدو په رجحان کې کمواله نه لیدل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. د یمن د معارف د ولایت د کنټرول پر سر د حکومت او حوثیانو ترمنځ د جګړو له وجې د ملګرو ملتونو چارواکو په سیمه کې د ملکي خلکو د مرګجوبلي په ډیرېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا غږ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیف څخه راپور راستولې دي چې زه شافیه سرداری تاسته لولم. د معارف ولایت د یمن فشپش کلنې جګړه کې د ورورګلوي خوندې سیمه بلل کېده. سلګونو زره خلک چې د یمن په نور سیمو کې د جګړو له واجبې کورسوي و همدی ولایت یې پناه وړله او حالته مشت کېدله. خو حالته د خلکو آرام ژوند وروسته تر هغه ګډوډ شو چې د انصار الله په نامه حوثیانو د همدی 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې کوشش وکړ چې دا ولایت د حکومت څخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې د ملکي خلکو ودانیو او مينو ته ډېر زیان اوښتي. د دې ادارې یو ویاندې لیز تروسل امریکا جخت وویل چې یوازې په دې تیرو 2 اونیو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. میرمن تروسل زیاته کړه چې امبولانسونه، د پولیسو تانې، د کیلو سټیشنونه، جماعتونه او نورې ودانۍ چې ملکي کسان ګټه ځنې اخلي د بې پیلوټه الوتکو لخوا بمبار شوي دي. هغه وایي
Well, what we've seen these recent attacks is not what I would consider an escalation. All the civilian deaths that these have caused are absolutely tragic.
په دې جګړه کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله خوښنون کېده. د انصار الله ډله په هغو سیمو کې د بې پیلوټه الوتکو بمباري کوي او توغندي پر توغوي چې د حکومت په لاس کې ده او د شک پرته چې حکومتي ځواکونه یې هم جواب وایي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي همدارنګ وایي چې حوثی یاغیانو د سعودي عربستان په خاوره کې هم بریدونو ته دوام ورکړي. سعودي عربستان د یمن په کورنۍ جګړه کې د حکومت ملاتړ کوي او د هغه ائتلاف ځواکونو مشارکې کوي چې په حوثیانو هوایی بمباري کوي. ملګرو ملتونو وایي چې په سعودي عربستان کې د حوثیانو بریدونه اکثره په نظامي تاسیساتو دي، خو وایي چې وخت نا وخته هوایی ډګرونه، صنعتي تاسیسات او یا داسې ودانۍ په نښه کېږي چې ملکي کسان کار ځنې اخلي. سعودي عربستان په 2015 کال کې د حکومت په ملاتړ په یمن کې مداخله وکړه. ملګري ملتونه وایي چې د همدې نیټې را په دې خوا په یمن کې شاوخوا 8,000 ملک کسان وجل سوی او تباندی دیار لزره جوبل سوی ده. درنوری دلکو زمر دخ پروانه پا هم دیزای پای تورسیده. در امریکا جا آشنا را دوخ پروانی دوام لری.